در دیدار نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت قطعی سازد. هدف برای انگلستان 154 تعیین شده بود و این تیم توانست در اوور 17 هم به این هدف دست یابد. پایان خبرها.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. آقای مراد و ما بازم در این هفته در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما را دیگه حتما میفهمین که استعفاهای اخیر است که مقامات عالی رتبه یکی پیدگه استفاده کرده رفتن به اصطلاح ما و شما، و ای از یک بحران خبر میته یا نمیته آقای مراد؟
بله، نظر سبزه هم اوریدونکو او هم د خبرون ملمنو ته سلامون وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې اولې لوړ رتبه مقامات یا وزیران استعفا کوي، آیا دوی استعفا ته اړ کیږي او که د کار جوګنه دي، په موږ خبرې کوو.
قبل از اینکه خودت معمو مقالات یا مقدمات به ما بخوانی، یک چیز یادم آمد. یک وقت میگفتن میگفت ملا را بکو عملش نکو. ما همیشه میگیم که امی عنوانا بسیار کوتاه و فهما باشه، حالا خودمون نتونستیم که کار بکنیم. به هر حال مهمانای محترم ما شاید همراه ما کمک بکنه. دکتر سید فیض محمد زلان، استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل مهمان ما هستن، و همچنان آقای آصف بکتاش، فعال جامعه مدنی مهمان ما هستن. در استودیو تشریف آوردن، خوش آمدید میگوییم، و همچنان کوشش میکنیم که با دکتر محمد اکرم اخبلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، هم تماس برقرار شود. اول دکتر که میگه مال مریضا تلفن نکنین، یا دکترای علمی هستند دیگه، بس لا رتبه علمی از او خاطر دکتر گفته میریم تا مریضا به ما تلفن نکنه. به هر حال آقای رضوان مراد چی تهیه کردی به ما؟
په دې خاطر چې نظر سب چې د بس لپاره یو بیس یو دغه ولرو، یو مقدمه غونډه وړاندې کوو، له هغه وروسته بلمنه په خبرې.
بسیار خوب، خیر بشنیم.
د افغان دولت د ځینو وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو د استعفا په اړه خبر شوی راپورونه هغه اندېښنې بیا پورته کوي چې د افغانستان د سیاسي سیستم د بقا او ثبات په اړه موجود دي. که څه هم چې جمهوري ریاست لا نه ده تایید کړی چې یو شمېر وزیران او یا نور لوړ پوړي چارواکي خپلې دندې پرېږدي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان دا موضوع د ملي یووالي د حکومت مخته یو بل ستر چیلنج ګڼي. هغه وزیران او چارواکي چې په تیرو څو میاشتو کې استعفاوي کړي استدلال کوي چې پر دوی کاری فضا تنګه وه، او ولسمشر او اجرایي رئیس هغه شان چې لازمه وه له دوی ملاتړ ونه کړ. ځینې بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پر کورنیو او بهرنیو پالیسیو د انتقاد له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو دا هم لا روښانه نه ده چې یو شمېر چارواکي په خپلو کارونو کې د بې کفایتۍ او نیمګړتیاو له امله استعفاو ته اړ کیږي، او که د سیاسي مصلحتونو او ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ د اختلافاتو ښکار دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي نړیوال اوس له افغان دولت حساب غواړي، او د مصلحتونو پر بنسټ په لوړو څوکیو ګمارل شوي اشخاص د لازم ظرفیت د نه لرلو له امله نشي کولی خپلو دندو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه اوس حساب اخلي. وزارت د دوی دا کومکونه مشروط دي. د دوی د کار نه تقریبا یو نه تر یو نیم کاله پورې تیریږي. دوی هم هغه وزیر ته او هغه وزارت ته چې هغوی په خپل کارو کې پاتې راغلي دي په هیڅ صورت سره دولت سره همکاري نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په نړیوالو کنفرانسونو کې اورئ او ګورئ. درېیمه مسله په دې کې زما د نظره د زعامت مسلکي نیمګړتیا ده. هغه په دې معنا چې دغه دوه نفر وو، ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی، ونه شو کړی چې دغه یو کاري ټیم یا کاري کابینه جوړه کړي.
یو شمېر د انتقاد هم کوي چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې داسې یو کابینه او یا ټیم جوړ کړي چې هم باکفایته وي او هم د افغانستان د سیاسي سیستم د غښتلتیا سبب وګرځي. یوه خبره چې یقیني ده هغه دا ده چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دوام او بریالیتوبونو په اړه د امریکایي مقاماتو ضد نقیص څرګندونو او د دولت له کابینې څخه د یو شمېر وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو لرې کېدل د افغانستان د خلکو لپاره نوې اندېښنې پیدا کړې دي. آیا د ځینو وزیرانو او مقاماتو استعفاوې په دولت کې د سیاسي ستونزو د پراخوالي نښه ده، او که دا اشخاص د دې قابل نه وو چې پر خپلو پوستونو پاتې شي؟ آیا سیاسی چیرې بیا هم د زورواکو د معاملو تر فشار لاندې رد و بدل کیږي؟ که چیرته چارواکي د دې لپاره چې بې کفایتي ثابتېږي استعفا کوي، نو دا ښه کلتور نه دی؟ دې او نورو پښتنو ته د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر آقای مراد. مهمانای محترم، مجددا احترامات تقدیم است دکتر صاحب فیض محمد زلان، استاد محترم. مقدمه را شنیدین و وضع از نزدیک تعقیب میکنین، چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو اوریدونکو، قدرمن بکتاش صاحب، تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبد مرغ د ملی وحدت د حکومت راتک و نشوای کولای هغه اندیخنی هغه چیلنجونه چې په 2014 2014 کلونو کې د بهرنیانو د وتلو، د افغانی اقتصاد رامنځته کیدلو، د بنسټیز کیدلو، د سولې د خبرو، د بریالیتوب او پرمختګ، او په لویه کې د افغانانو هغه هیلې چې د حکومت له بدلون سره تړلې وې، چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوه دورې او دارنګ هغه څلور دورې د موقت او د لنډمهالې ادارې سره هغه په تمامېدو سره د افغانانو هیلې تړلې وې چې یو لوی ستر بدلون به راځي. په دې کې ګڼ لوري یا ګڼ لاملونه پکې د څېړلو وړ دي، مګر ځینې مشخص لاملونه چې په ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله پورې تړلي دي، هغه داسې دې دواړو مشرانو د ټاکنیزو مبارزو په اوږدو کې داسې ژمنې او داسې هیلې د ولس په زړونو کې راوټوکولې چې هغه اصلا امکان یې نه درلود، اصلا هغه عقلانیت او منطقیت څخه لرې وي. په دې معنی چې دوی د فساد سره د جګړې، د سهامي شرکت د نه رامنځته کولو، د زورواکۍ د له منځه وړلو، د ظرفیتونو د لوړولو، د ځوانانو ته د زمینې برابرولو، د ښې حکومتوالي او د اقتصادي پرمختګ ګڼې داسې ژمنې وکړلې چې کله دوی په دې جوړښت کې داخل شو، د ملي وحدت چې د دوه متضادو سیاسیونو ترمنځ یو لوري ته ډاکټر صاحب غني چې هیڅ جهادي او دارنګه ولسي سیاسي مبارزې مخینه او تاریخ نه لري، بل لوري ته ډاکټر صاحب عبدالله چې د جهادي کړیو یو ډیر مخکښ او پیاوړی کس پاتې شوی، او دارنګه په ولس کې په ځانګړې توګه په خپل ولس کې ګڼې مبارزې کړي دي. ډاکټر پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په 2009 کې بریالۍ سیاسي مبارزه په ټاکنیزو مبارزو کې وکړله. هغه رامنځته شي د دواړو ترمنځ دغه فکري او نظریاتي ټکر ونه شوای کولای چې د دې دواړو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي. د دوی کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، د دوی د رامنځته کېدو څخه وروسته درې ډېرې مهمې ستونزې هغه رامنځته شوې. لومړنۍ ستونزه دا چې دوی د اقتصادي ټکاو پرمختګ لپاره ژمنې وکړې، مګر په اقتصادي سکتور کې کوم وزیران کومې ګمارنې چې وکړې، هغه د مسلک او دارنګ د ځمکنیو اړتیاو او د ضرورتونو پر بنا باندې ونه کړلې. داسې کسان د وزیرانو په کچه په اقتصادي سکتور کې وګمارل شي، یو هم مسلکي نه ده، یو هم نه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی اقتصاد هغه کم لوري ته روان ده او باید کم لوری یو جهت ورکړل شي. دویم ډیره مهمه ستونزه چې دوی په مخ کې واغه د سولې باسو، دوی ونه شوای کولای د سولې پخوانی یا د شورا هغه تنظیم کړی شي، هغه اصلاح کړي، او په لویه کې د سولې د پرمختګ لپاره په داسې یوه تګلاره باندې کار وکړي چې افغانان خپلې هیلې ورسره وتړي. دوی په لوی لاس باندې او یا هم په ناګاهانه توګه باندې د پاکستان دومره باور وکړي چې د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه تر سوال لاندې راوستل. د ډیورنډ مسله پکې راغله، د ګډې همکارۍ، د نظامی همکارۍ مسله پکې راغله، د افغان پوځیانو لیګل پکې راغله، د امنیتي تړون پټ لاسلیک کول پکې راغله. داسې مسایل پکې مطرح شو چې تاریخ به د دوی په وړاندې د ملي خیانت په توګه باندې ثبت کړي. او درېمه ډیره مهمه مسله چې دوی ورسره مواجه دي، هغه د دوی نږدې کړی دي په ارګ کې او دارنګه د چنار په ماڼۍ کې، د چنار په ماڼۍ کې او په ارګ کې، په سلام خانه او یا ګلخانه کې داسې کسان چې هغه تر ټولو غټ فاسدین دي، تر ټولو غټ خائنین دي، هغې غټې دوسیې لري، هغوی غټې ستونزې د ملت سره لري، د ملت څخه لرې پاتې شوي دي، په یو نه یو ډول باندې درغلۍ کړي دي، د ملت په وړاندې په خیانت باندې تورن شوي دي، په دوی باندې د محاکمو د څارنوالۍ دوسیې پرتي کسانو نږدې پاتې کېدل دوی له ولس څخه لرې کړل.
بله، دکتر صاحب فیض محمد زلان، قبل از اینکه به آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی رشته سخن بسپاریم، یک موضوع باز آقای مراد در فکرم رسید. یکی از نویسنده های بسیار مشهور بود به سطح جهانی، او میگفت که وقتی که شما در یک مقاله دلیل و مثال میارین، اگر سه دلیل بیارین بسیار زیاد است، اگر یک دلیل بیارین کم کم است، دو دلیل خوب است. از خاطر آقای فیض محمد زلان ما شما را استاد کردم سه مثال بس است که حالا بسیار مسائل دیگر تر نکنین که حالا در جنجال بند نمانیم. خب آقای عاصف بکتاش فعال جامعه مدنی صاحب، شما چی گفتنی دارین؟ امیل لحظه در فیسبوک صاحب چند نفر به می عنوان ما نشته کده، یکی نشته کده که در یک دست دو تربوز، دیگهش نشته کده که آقای طاهر اوتک نشته کده که والا اردو به نفع خود کار میکنم، والا ما دبین ما سوختیم صاحب. به هر حال از شما بشنویم شما چی میگین آقای بکتاش.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما آقای نظر و همچنان آقای مراد و جناب دکتر سبزلاند، باید برز برسانم که همین چیز را که از بان از توافقات بان اساس گذاشتن، یک شرکت سامی را برای ما ساختن. شرکت سامی متشکل از گروه های را که از آغاز توافقات بان تا به این لحظه را مصروف غصب املاک دولتی، چپاول دارایی های عامه، نقض قانون اساسی و بس موارد متعدد دیگر است. خب شما گفتین که یک دلیل بس، یک دلیل کم است و دو دلیل زیاد، سه دلیل زیاد، دو دلیل خوب است. دلایل بسیار فراوان وجود دارد. چیزی را که ما امروز به نام حکومت وحدت ملی داریم و از جانب ایالات متحده آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل شد، آقای جان کیری آمد، یه دو تیم انتخاباتی را در کنار هم شاندن برای ما حکومت ساخت. اینا وعده داده بودن که یکیش گفت که ما حکومت ائتلافی نمی سازیم و دیگرش گفت که ما شرکت سامی نمی سازیم و بالاخره هم شرکت سامی ساخته شد هم حکومت ائتلافی. و متاسفانه وزرایی را که شما می بینین یا مامورین عالی رتبه را که شما می بینین، هر کدامش بر یکی از مراکز قدرت را بتا داره که اگر در فساد هم ملوث هستن، کسی نیست که اونا رو دور ساخته بتانه. به دلیل از اینکه وقتی یک مفسد شما از اداره دور میسازین، در اونجر در مجموع اداره و نظام به اون میجنبه، برای که یک مرکز قدرت از اونا حمایت میکنه. در کل با تعصب در طی یک و نیم سال او وظایف اساسی را که مطابق احکام قانون اساسی کشور اینا داشتن، مسئولیت داشتن در برابر وطن و مردم، چه تعمیل احکام قانون اساسی بوده یا حفظ استقلال و تمامیت ارضی و صیانت از منافع ملی بوده یا تامین امنیت و نظم عامه بوده و بالاخره اتوریته و اعتبار افغانستان بود که در عرصه بین‌المللی باید دور حفظ کنند، و ما وظایف دیگر را که حکومت دارن از او بگذره ما تماس نمیگیرم. حداقل می سه وظیفه بسیار اساسی و عمده را این انجام داده نتانستن و دلیلش هم این بود که از همون روز اول که شروع شد با بزکشی، هر کسی تلاش کرد که یک از حامیان خود یا یکی از طرفداران خود را بیارن در قدرت سعیم بسازن و در نتیجه نظام در مجموع اداره و حکمت و میدان کشمکش دو ستاد انتخاباتی تبدیل شد و هر کسی کوشش کرد و مفسد طرفدار خود را بیارن در اداره در نظام سعیم بسازن و این زمینه شد که امروز آهسته آهسته چی که در مجموع ما گفتم میتونم حکمت وحد ملی اعتبار و نفوذ خود را در
بین مردم
از دست داده.
بله.
و
من تشکر. نظر صاحب ولسمشر سیاسی چارو که استاد اکرم خپلواک صاحب، ډاکټر صاحب خپلواک هم موږ سره تلیفون کړی کېده. خپلواک صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. مخکې کته چې اوریدلې زموږ د خبرونه موضوع دا و چې دغه وزیران یا لوړ رتبه مقامات چې استعفا کوي، آیا دا د نوي بحران کومه نښه ده او که دا کسان د دې وړ نه و چې نور په خپلو پوسټونو کې پاتې شي؟ نورو میلمنو هم خبرې وکړې. انتقاد دا ده چې حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په کشمکش د سیاسي کشمکش ښکار دی او هیڅ داسې وعده نه ده پوره کړې چې ولس حکومت ته نږدې شي، نو ځکه دغه خلک چې دي دوی استعفا کوي او دا په حکومت کې یو سیاسي بحران دی. آیا تاسې هم سیاسي بحران ګڼئ او که نه؟
تشکر. سلامت شه. اول ټول اوریدونکو ته، میلمنو ته، متاسفانه مخکې مې ستاسو خپرونه نه ده اوریدلې. د دوستانو له تبصرو نه او له پروګرامه مې هم خبر دا اوس تاسو سره وصل شوم. اول خو عیني واقعیتونو ته چې وګورو، که د سیمې او د دنیا او نړیوال حالات وګورئ او بیا افغانستان ورسره مقایسه کوي، موږ په یو داسې حالات کې نه یو چې هر څه په اسانه باندې او د ولست ارزوګان مطابق تطبیق کو، ځکه چې د افغانستان حالات اوس هم جنگي حالات دي او کله چې ورل افکار هم موږ ګورو همدغه حالات کې روان یو، او د افغانستان سیاسي وضعیت د نړیوالو تر همکارو مرستو په دې پورې تړلی ده. من دیس کله حمله جن سره وتلی یو، دلته ټول بنیادونه لمنځه تللی وو. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې سیاسي انتقال تدبیکیږي او داسې اسانه دی څوک نه ګڼي. هغه افغانستان د چې د نن 14 کاله مخکې 15 کاله مخکې قومي جنگونه وو، تنظیمي جنگونه وو، نورې ستونزې وې. نن الحمدلله دې تر رسیدلی وو چې خپل اختلافات د بحث لارې د خبرو لارې حل کړو. دا هم د افغانستان په شرایطو کې یو لوی بدلون او تغیر ده، او موږ به ورو په ورو هغه لوی ارمانونه ته چې یو قوي باثباته نظام چې هغه په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو هغه ټول ارمانونه چې له خپل حکومت نه لري تطبیق کړي. راځم د استعفا مسلې ته. موږ دلته ډېرې استعفاوې نه لرو، او بل په حکومت کې مقرره او بدلون او تغیر استعفا د حکومتداري یو اصل ده. جناب نورستانی صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وظیفه اجرا کوله، او په وروستیو کې د افغانستان د ملي ګټو ملي مساوتونو په نظر کې نیولو سره او د اصلاحاتو د تطبیق په پرمخ بولو سره او د انتخاباتي پروسې چې د افغانستان د خلکو ارزو ارمان ده د دې په خاطر باندې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړله، او ولسمشر هم د دې استعفا ومنله. او که تاسو کتلی وي په تیرو 15 انتخاباتو کې له هر انتخاباتي پروسې نه وروسته د انتخاباتو رئیسان مختلفو بخشو ته تللي، او اس انتخاباتي کمیسیون رئیس په دې نه ده توانېدلی چې د دوم پروسې انتخابات هم پر مخ بوځي. دا متاسفانه په افغانستان کې که د لودین صاحب نه وګورئ، تر معنوي صاحب وګورئ، تر بسم الله پورې وګورئ، دغه ټولو همدغه پروسه تطبیق شوې ده، او نورستانی صاحب به د هغه د اهلیت او وړتیا نیولو سره د مختلفو برخو د حکومت کې په ځای شي.
بله خپلواک صاحب، بخی دا ټول منی چې که استعفا دود وګرځي، کلتور شي چې یو سړی کار نشي کولی یا په سړي فشار ده او د بل چا ځای نیولی ده، د دې ټول غدارمانو خبر استقبال کی او هرکلی کوي. اما صرف تاسو د نورستانی صاحب نوم یادوي چې هغه وایي چې د ملي ګټو په خاطر مې استعفا کړی ده. اما د کورنیو چارو وزیر په خپلو شخصي پیغامونو کې وایي چې په میاشتو دی منتظر چې ډاکټر صاحب عبدالله چې د هماغه ټاکلی و چې د سره وګوري. مثلا د ملي امنیت پخوانی رئیس نبیل صاحب هم دا شکایت درلوده. که داخل بحران نه منو نو آیا لږ تر لږه دا څور دي مخکې چې کابل د یو لوی سمندر شاهد و، د خاروال ټاکل هم یو لوی ستونزه ښیي چې یو ستونزه څه چې د افغانستان د پایتخت خاروال نه ټاکېږي، او د دې په ځای چې خاروال وي نو ولسمشر به څه مجبور و چې بلچه په لاس د کابل خار صفایې ته وځي. فکر نه کوئ چې سیاسي بحران شته؟ حقیقت همدا دی.
په تیرو 14 کالونو کې هم همدا سیاسي بحران لاره، په تیرو 14 کالو کې هم د مقررو په اړوند باندې ستونزې مشکلاتو باید مختلف مصلحتونه او مختلف سیاسي او د سیمې او د مختلفو نزاکتونو په نظر کې نیولو سره اجراتو سي. که تاسو لیدلې په تیرو حکومت کې هم چې زه یو برخه ومه، حتی یو څوک تر یو وزیر کاندید شوی ده او تر پارلمان تر دهلیز رسېدلی دی، بېرته هغه رد شوی ده. دنده د افغانستان سره شته، او اوس نظام چې د ملي وحدت تر حکومت لاندې تر شعار لاندې راغلی ده، دلته هم ډېر په ډېرو برخو کې مختلف مصلحتونه په نظر کې ونیول شي، او د مختلفو سیمو قومونو خلکو عذابو او دغه ټول په نظر کې نیول کېږي. د دې نه موږ انکار نه ده کړی ده چې ستونزې مشکلات به وي، مګر مهمه ده چې دغه ټول ستونزو مشکلاتو په نظر کې نیولو سره پر مخ لاړ شو. مهمه دا ده چې ورځ تر بلې باندې پیشرفت وکړو، او دغه فاصلې او دغه ستونزې سیاسي مشکلات یو تر بله کم کړو، او یو حرکت وکړو. او دغه حرکت تاسو وینئ او دا چې هغه تعهدات چې خلکو ته سره شوي وو، او د خلکو هغه امیدواري چې وې، هغه ته مختلف عوامل دي چې تشریحات ورکول کېږي، هغه به باندې بیا وروسته خبرې کوو چې ولې او په څه شرایطو باندې تطبیق نه شو.
بله به هر حال تشکر کلگی، یک دوره صحبت کردن، حالا نوبت شنونده های محترم ما، سال شماره تلفن برشان اعلان میکنیم، اونام سوالات خود تر بکنن، بعد از او دوباره سر این موضوع صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اثر.
بهر حال قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله مهربانی میکنیم.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد، مهمانان گرامی و همکاران تان و شنونده ها نیازی است و مفتران هم رایتان در خدمت.
خوش آمدین آقای نیازی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه تان. البته یک نظر کوتاه، یکی دو پرسش از آقای خبرور و همچنان زمان دارم. ببینید که متاسفانه دولت افغانستان از یک طرف و طرف بهبودی روان نیست و از طرف دیگر از اون کسانانی که در بدنه دولت حکومت هستند روز به روز از هم پاشیده می شوند. اینجا این چند دلایلی وجود دارد. از یک طرف البته فشارهای داخلی است و از طرف دیگر همچنان فشارهای بینی و چیز دیگری که مهم است، همون شخصیت و اهلیت و اشخاص افرادی هستند که زمانی که در حکومت هستند اینها نمی خواهند که البته محکمه وجدان سیاسی و تاریخی در افغانستان شوند و از این عمل کرد حکومت و بالاخره کسانی که در رفت قرار دارن بالاخره خسته شدیم و خود رو یک نوع براعت و بالاخره به خود یک نوع کار انجام میدن که در تاریخ بالاخره این حال بطریق ملامتی خراب نگرن. یک و چیزی دیگه که البته از طرف دو گروه جنایی که البته رئیس جرایه و بالاخره رئیس جمهور است، یک جناح بالای جنایی دیگه البته فشارهایی را وارد میکنن که تا باشد به نفع خودشان کار شد و بر صورت بیرونه که البته خود این من یک چالش بزرگی در قبال حکومت افغانستان است که در طول مدت دو سال البته حکومت البته کابینه تشکیل نشد و دیگر هم چند وزیری که وجود داره اینها هم براخره کنار میروند. و پرسش من از آقای خپلواک این است که اینها چرا زمانی که صحبتهایشان بسیار سنجیده و پالیسی و منظم برای مردم افغانستان میگن، پس اینها چرا نمیتونن در مدت دو سال و دو سال پیشتر از این حکومت نمیگذاره که اینها الان هم کابینه رو تکمیل کنن؟ آیا به این 40 میلیون نفری که در افغانستان وجود دارن، آیا اشخاص افرادی وجود هست یا نه؟ و از طرف دیگر همین چند وزیری که استعفای خود را پیشکش کرده، هر چیز زودتر البته در اقوام افغانستان، در ملت افغانستان البته اشخاص افرادی هستن که بالاتر مسلکی و کارا، هر چیز زودتر کابینه را به پارلمان
دیگه اینها بتوانند
حکومت البته منظم و شفاف راه در قبال باشه.
تشکر. یا بلا اوریدون که هم اخلو مهربانی و که زن معرفی که ازادی راژیو دارد.
بله
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظری هستم از ولایت تخار تماس میگیرم برادر.
خوش آمدین آقای نظری، سوالاتتان رو طرح کنین. سیب
برادر میخواستم این برنامه شما رو گوش میکنم از میمانای گرامی سوال کنم. امی اینا اصلا از اموان هم برادر میگه سال اول بهارش پیداسته، اینا از اموان کشمکش داشتن و تا حال دو سال تقریبا از دولت اینا وحدت ملی میگذره، حالا اینا نتوانستن میگه که اگر وزیر که لیاقت داشته باشه متعین کرده نمیتونه. خیلی برادر شما در دو ساله که یک وزیر که لیاقت نداره، حالا کار کرد نداشته، ایده چند سال دیگه اینا میخواین که کار مثبت انجام بده با این ملت، ملت که جوان که نمون همه گی رفتن.
بله من نه تشکر نظری سه،
من
نه من
نظری سه تشکر از سوال
اوریدون که حمله رو.
بله
بله سلام آقای نظر، به شما آقای مراد و همه مهمانان شما صدقی لوگه صحبت میکنم.
صدقی سه خوش آمدین، سه بفهمید
آقای نظر سلیم، شماری شما بسیار به مشکل رخ میشه دامانی که رخ میشه بود انسجام فکری خود ما تن از دست میدیم به تحت منسجام صحبت کردن هم بینه. خوب بسید من یه خواستم بگویم آقای نظر، این حکومت به هر صورت در سای اقتصادی سیاسی پرستیج بین‌المللی کامل ناکام است، هیچ کامیابی مفاجاتی نداشته. ببینید شما الان ببینید ضعف و سقوط یک نظام، افت یک نظام بیشتر در ضعف اعتبار و اعتماد جناز در جناز افکار مردم
آغاز میشه. امروز اعتماد مردم، باور مردم نسبت به زمان سقوط کرده. امروز مردم از نظر زبان در متن و بحث جامعه نگرده مصادر پسان میتونه. از کار از ها نارو میخوان نسبت به حکومت نظر مثبتی ندارن. یک بار این خود داشت غنی یک شهردار این نمیدونه خودش میاد کارهای نمایشی نمایشی در تنوعی و تکلفی رو انجام میده. یک بار دو بس این است که افراد ضعیف بیشتر گماشته میشه. زیر نمیدونید ما درست از یک قومت نمیدونید رسید به بجای زیر از خان بجاره ما در جهده افغانستان میتونست دیپلماسی بکنه، میتونست به جاهای علمی بیشتر صحبت بکنه، میتونست اردو را استوار بکنه او از استفاده شد به جای وزیر کنونی جلد ما مفرد
همینجا صدیقی سب بله صدیقی سب گپای شما درست است. این میمانای محترم بعضی مسائل را گفتن اما مشکل در اینجا است که هیچ کس قبول نمیکنه این ملامتی را، نه دکتر صاحب عبدالله قبول میکنه، نه آقای غنی قبول میکنه، نه همکارایشان. آن مشکل ما شما ایست که یا قبول نمیکنه چطور کنیم که این انتقادات قبول کنن شد. سوال شما در اینجا اگه باشه بگوین یک چاره را.
جناب نظر که شما منسان یک گوینده خودمانی سین گزانده خودمانی سین ما میخواییم با شما شوخی کنید میگه آقا کت کنید بلند براز مقابیر تا بند پایشه چنان هیچ قبول نمیکن از مدوازه مدوم آقایی پیدا بکنید واقعا بخودتون اگر بدیل از حکومت اگر حکومت دیگه پیدا شد بجز فرستای طالب بود اجب باید بکنید مدوم خیام میکنه استرادی میکنه مدوم که لوازت برای قرار دارن
یا وقت گفتن داوریدون کنه من نه یا گفتن داوریدون کنه چې افغانستان خو تقریبا ټول ملت په هر مسأله کې انتقاد لري دغه هیڅ شک نشته کا ګل ګلزاری یو کني اما فقط یو پیشنهاد لرو چې پاغي باندې ملمانه بحث وکړي شي او کوم قامت یوري چې هغه او پیږي چې دغه پیشنهاد واقعي عملي ده
خپل وخت سی یادداشت میکنه ای سواله ره
بله بل اوریدون که هم مخلوق
یک شنونده دیگه بگیریم.
سلام جناب آقای محترم نظر، محترم آقای مراد، میمانان، همکاران تکنیکی را عرض سلام تقدیم میکنم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین اختری
زیب. آقای لطف کردین. آقای نظر، یک انتقاد بالای آگاهان سیاسی خود داریم به این معنا که اینا یک ذره وقت گذرانی را زیاد میکنن، مطابق سوال جواب را نمیشه، فقط آشیه روی. سال ببینین کنفرانس بن در کدام زمان تیر شده و او را ملت سرش تصمیم گرفته شناخته که امروز کشوری که اقتصاد سیاسی نداره واضی از آزادی استقلال خود سیاسی خود هم حدث میته. ما دووجه بخواست ملت افغانستان تصمیم گرفته نشده ایره ملت در کرده. ما سوال میکنین شما که موضوع استیفاها را ببینین در سطح کشورهای جهانی مقایسه بکنین، در یک جایی که یک وزیر یا یک دو وزیر در اونجا و استیفا میته او واضی است که کابینه دیگه برکود میره و کابینه جدید روی کار میاد. در افغانستان چنین چیزی چنین نظام سیاسی را بر ما کسی نداده که ما عذاب سیاسی در قدرت باشه و اینا به نام اپوزیسیون یک گروه دیگه نظارگر باشه و کسی که استیفا میته او جا دیگه او کرسی دیگه نمیتونه اکثریت خود را داشته باشه. به این خاطر است که زیر استیفا هم رول داره و معنا و مفهوم استیفا را ملت هم درک کرده میتونه. در افغانستان تشبسات از یکی با دیگه فرض میکنیم یک وزیر 15 نفر مشاور داره، هر مشاور با استفاده از قدرت عموم معاون اول سوء استفاده میکنه سر یک وزیر و دو قراردادی ها مطرح است، دو اختلاس ها مطرح است، دو چور و چپاول مطرح است. همین قسم رئیس جمهور ما هم با 60 یا 50 نفر به نام مشاور داره. شما فکر بکنید چه کار افغانستان به یک مشاوریت ضرورت داره؟ اینا کل سوء استفاده از قدرت است، تشبث در امور کار
اکبر. دیر زیاد من نما یو خبر ده اختری سیب چه منگو تاسو بیل دی انکارو نو کچه ده مصلحت پا مسئله که د افغانستان خلک هم تر یو حد ملامت دي. یعنی یو رور مثلا وی چې د دفاع وزیر یا د کورنیو چارو وزیر خنه ده، لیکن په امغه وخت کې وی زما د ولایت دا کس به تو ټاکل شي، لیکن زمونږ هم لک یو څه لاس ته چاغه باید پاندې خبرونه کې په خبرې کې وتمن.
بله تشکر اختری صاحب،
لطف کردین، بخیر باشید.
تشکر. خب به هر حال خپلواک صاحب انتقادات یادداشت کردین، سوالات خی اول نوبت شماست که زیاتر به شما راجع بود، بفرمایید خپلواک صاحب.
تشکر نظر صاحب، ما مخکې تفصیل ورکړه. موږ په یو داسې حالت کې یو چې د افغانستان ټول مسلحتونه باید په نظر کې ونیسو او دغه روانه کښتۍ پر مخ بوزو. د خلکو انتقادونه ته جای دي. موږ په یو داسې ارماني حالت کې نه یو چې د قوي احزابونه او د قوي نهادونه او بنیادونه موږ برخوردار یو. دلته ټول تصمیم په افرادو اشخاصو باندې راځي او یا کوم ائتلافونه جوړیږي هغه دایمي او دوامدار ائتلافونه نه دي چې یو بیخي بنیاد مسله وي. دریم مسله دا ده چې دوستان ورته اشاره وکړه، دلته هر وخت چې د ځینو سیاسینو شخصي اهداف سرته ونه رسېږي، بیا په حکومت کې ستونزې وي، ملامتین وي، دا مې او کله چې دوی په نظام کې وي یا په یو موقف کې وي، بیا همدغه حکومت درست وي او منظم او منسجم کار کوي. له همدې خاطره هم په هغه اساسي مشکلاتو باندې چې د افغانستان نظام او خلک ورسره مخامخ دي هغه له بحث نه وتلې ده. هغه دره چې موږ څنګه کولی شو په داسې حالت کې چې دوه کاله مخکې نړیواله ټولنې له افغانستان څخه خپلې ټولې هغه مرستې قطع کړې او پر مخ روانو، نن بیرته په دې باندې دا حکومت او دا نظام وتوانېدل او جلات مب جمهوریت وتوانېدل چې د نړیوالو مرستې، د نړیوالو تعهد، د ناټو تعهد تر 2000 کاله پورې چې مخکې د وارسا او د بروکسل کانفرنسونو په مخکې لرو، دا د افغانستان لپاره به تضمین کړي. څنګه درته وتوانېدل چې د خپلو امنیتي قواو لپاره کومکونه او مرستې راجذب کړي؟ تاسو وګورئ روسه له 14 کالونو موږ ته یو نیم کال کې وتوانېدل چې هوایي ځواک حد اقل هغه لومړني ابتدایي کارونه شروع کړو او هوایي ځواک ته کومکونه پیدا کړو. د دې تر څنګ په دې وتوانېدل چې بیرته قوي ریفورم په وزارت داخله کې او په نورو ادارو کې راوړو. طبي خبره ده چې په مقابل کې مقاومتونه شته، زموږ پولیس، زموږ اردو، زموږ امنیت لا رسوي نه دي. همدارنګه همدغه نهادونه په ولایتونو کې هم عین مشکل لري، په مختلفو وزارتونو کې هم عین مشکل لري. درې کاله مخکې هر وزارت ته د خارجي مشاورین او زیات امکاناتو، نن هغه ټول قطع شوی دي. دغه ټول ستونزې افراد او اشخاص ته بل مهم مسله چې مراسب او نظر ته د افغانستان خلکو غوښتل چې کابینه د سره تغیر کړي. په یوه وخت کې چې ولسمشر د کابینې په جوړولو اخته و، ټول خلک له پخوانۍ کابینې نه ستړي وو چې یو زه د پخوانۍ کابینې خپله د پخوانۍ کابینې غړی یم. ټول موږ نه ستړي وو، غوښتل چې نوې څېره راسي. نوې څېره وخت او زمان غواړي چې هغه وتوانېږي په هغه ټولو برنامو پروګرامو باندې لاسرسی پیدا کړي او هغه امکانات چې موږ څلور کاله درې کاله مخکې لرل هغه نشته. دا هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو. د بلې خوا که تاسو وګورئ، څلور کاله مخکې په همدې هلمند کې تقریبا د 15 زیات هوایی قوت د امریکایانو موجود و چې زموږ اردو یې حمایه کوله، نن هغه تر 10 پورې راغلی. دا ټول هغه څه دي چې بیا هم همدغه اردو، همده پولیس، همده امنیت په دې توانېدلی دي چې هغه جدي ستونزې چې مطرح کړې وي نړیوال او داخلونو چې حکومت به تداوم ونه کړي په هغه باندې روان ده.
بله تشکر، بازم به تا نوبت میتیم. خپلواک صاحب، بله خپلواک صاحب، کمک به میمانای محترم ما که در استودیو هستن نوبت بدیم که اونا دق نیارن. زلان صاحب، بکتاش صاحب، شما شنوندای عزیز ما را شنیدیم به نوبت. زلان صاحب شما اگر یادداشت کردین جواب بدین صاحب.
خا د اوریدونکو اندېښنې داری ولس اندېښنې دي، دا په لوی لاس باندې دي کم طرف سره یا چا سره تلل یا داسې دې ته تفسیر ورکول سي یو کس په حکومت کې او د حکومت کې موقف وانخیسته او بیا خفص او بیا په حکومت انتقاد وکړي. زه غواړم حکومت ته هم دغه نننۍ برنامه د یو سروې په توګه باندې وړاندې کړم. نن 2 ساعته برنامه ده که په 2 ساعتو کې 2 نفرو د حکومت څخه رضایت ښکاره کړه بیا زه ورته پړیم. ولس تر سپوږمو راغلی ده، ولس د دې حکومت د کړنو، ناکردو، د دې فساد، د بې ځایه ګمارنو، د خپلمنځي اختلافاتو، د دې مسایلو څخه تر دې ځای راغلی. لکه مخکې چې یو ملګري د لوګر څخه خبره وکړه چې هر هغه څوک چې راجګ شو او ویویلې چې زه د دې حکومت ځایناسته یم، مونږ دغه سره درېږو. د طالب او د داعش له ویرې تر اوسه پورې ولس نه ده راپورته شوی. نو د حکومت پلان منل دا یو بله غټه ستونزه ده. حکومت ته د یوې سروې له مخې نه د حکومت پاڼې سي دي، د ارګ پاڼې سي ده، د چنار پاڼې سي ده، هغه ته 15,000 کنځلې کېږي دی هفتې، مګر هم حکومت یې نه مني، په ځان باندې نه راولي. په کابل کې ښاروال نشي مقررولی او هلمند ته 2 ښاروالان لېږلي وو، زابل ته 2 ښاروالان لېږلي وو، غزني ته ښاروالان لېږلي دي، اوس ښاروال نشي. هلته خلک یې نه مني، لاریونونه 2 ورځې روان دي، دی مخه نشي نیولی. په دې حکومت کې چې کله نوې کابینه راغله، یو 3 کسه داسې کسان وو چې خلکو فکر کاوه چې ولا دا ډېر ښه کار شوی، د مسلکي کسان راغلي دي او دا به د حکومت مت نوې رخ ورکی. یو پغه کې جیلانی پوپل صاحب اوسې دي، د سیمایز حکومتوالي مشري کوله، بل پکې نبیل صاحب، بل پکې علومي صاحب اوسې، دا مسلکي کسان او درنګ داوود صاحب صاحب داغه کسان اوسې دي. د حکومت کابینې ته یو رنگ ورکړی، یو ډول مشروعیت ورکړی. دې کسانو وتل پم دي دلالت کوي چې په دې حکومت کې هغه څوک چې پاک ده، مسلکي ده، ورغه څوک چې دی ولس د غندېخنو ته غواړي جواب وي، هغه به د حکومت څخه ډډه وکړي، حکومت څخه خلاص واخلي او د نوی بدیل باندې کار وشي. د پدې اړه باندې یو بل ډیر مهم بحث اخري بهرنیانو د پدې ورسته یو کې دي ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دي سیاسي دي مشر دي په د ایساف دي قوتونو عمومي مشر په خواني دي ټولو د سیاسي سقوط مسله راپورته کړي دي ټولو دغه بحث راپورته کړي چې دا حکومت یا د جوړک نور نشي کولای سي دا م پیدا کی خپل ډاکټر صاحب غني د نیویارک ټایمز کارلوټا ګال دی ویلیکنې زغواړه ماخه کوټ کما هغه خپل ویل دي کچيري پاکستان او طالبانو سره د مون خبرې بریالي نشوي افغانستان په 2014 پای پر سقوط کوي هغه خودی 13 ورځې مون لسی پاکستان په شاسوې ده او د خبرې پښتونځ کې دی او بریالي توب په شک کې ده نو کله چې دغه سیو پړواله موجود وي دی ولساندې خنوته د ملت اندې خنوته یوازې نه دی حل لارم داده سی دی واکس فارل دی واک انتقال ده خو سیاست مدار هغه د سی واک تر لاسه ک واک وسات او بیا انتقال کده اوس زمينه مسايده ده سی ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبد الله باید دی واک په انتقال باندې فکر وکړي ځکه راتلونکو میزان دی دوی دغه دوه کلن یا دوه نیم کلن دوره نو راپایته رسیږي او دوی د خپل سیاسي توافقنامې لمخې نه باید واک پریږدي نو خدای دا سی په یو ولسی اجماع باندې کار وشي او دغه سیاسي واک د انتقال لپاره زمينه برابر شي
تشکر بکتاش صاحب شما هم صاحب سوالا را که اگه یاد داشت کردین بعض انتقادات هم بود اختری صاحب گفت یکان انتقاد هم کدن شما را صاحب بفرمایید صاحب
بله بله من فقط و عرض ما به ارتباط سوال که جناب اختری صاحب مطرح ساختن ای از امو برمصداق امو شعر را که شاعر میگه چون سنگ اول نهد معمار کج تا سریا رود دیوار کج این سنگ اول در کنفرانس بان کج گذاشتن و مورد دوم را که آقای خپلواک صحبت داشتن که حالی چرای نو هست و چرای نو هم زمان ضرورت داره حرف من یه است که بیشتر از یک و نیم سال از حکومت وحدت ملی میگذره رئیس جمهور مطابق احکام قانون اساسی مسئولیت داشت که خطوط اساسی سیاست دولت را بر شورای ملی پیشکش میکرد از جانب شورای ملی باید تایید میشد و بعدا وزرا در روشنی اونم خطوط اساسی سیاست دولت وظایف خود را اجرا میکردن آلی ما ایتو اگر از آقای خپلواک پرسان کنم که چرا رئیس جمهور در طول یک و نیم سال که فرصت کم نیست اینا خطوط اساسی سیاست خود را تنظیم نمیکنن بر شورای ملی ارائه نکردن تا بالاخره افغانا به طور دقیق بفهمن که اینا در سیاست های داخلی خود کدام موارد را در نظر دارن و در سیاست خارجی خود در کل کابینه ساخته شد بر اساس یک مصلحت افغان ها هم پذیرفتن برای که وطن امی بحران را که وجود داره بیشتر تشدید نشوه ای امی حکمت وحدت ملی را قبول کردن ولی اردوی از جنابا هم آقای غنی و هم آقای عبدالله عبدالله بر مردم وعده داده بودند که اینا اصلاحات را میارن در نظام ما میبینیم که نه تنها اصلاحات را ناوردن حتی شما همی کابینه را ببینین باور بکنین یکی از اتحادیه جوانان همراه ما رابطه داره ده حدود 105 نفر اونا اعضا دارن از این جمله یک نفر ازی لسانسه است 104 ازی همه تحصیلاتشان در سطح ماستری و دکترا هست و اگر ما امی کابینه را با توجه به لیاقت و تحصیل و تخصص و صداقت و تعهد به منافع ملی این نامه ساختن امروز جوانای بسیار زیادی وجود داره تحصیل کرده های بسیار خوب آدمای آگاه آدمای متعهد به وطن و منافع ملی با تأسف که اینا فقط اون از هر دو تیم آدمای بسیار نزدیک به خود را آوردن و او را هم سوال منافع است که چگونه بتونن از تقرر یا گده نفع ببرن
دیر زیاد تمنه میکو زلان سیب زنی خلق پدین زرده چه کم پیشنهادونه چه منکو یا خلقی که یا مدنی فعالانه کوی دا افغانستان بله بله مربانی
ما خلو وقت تر خودلیو نو ملک آخری نو بطره که چه
سمه ده د ځلان سه په اجازه به خپل وخت سه باندې پښتنه تاسو نه مطرح کوم په افغانستان کې خلک ډیر یعنی تصور او د دوی غوښتنې شاید د ځینو په خبره زیاتې وي اما د مصلحتونو په مسأله کې تاسو ولسمشر سره نږدې یاست او د اجرایه ریاست سره نږدې یاست ډیر زیات ویل کیږي چې دغه د دواړو ټیمونو کم کسان چې او چا چې په انتخاباتو کې منډې تړې او شعارونه ورکړي او چا چې په کمپاین کې ډیر زیاته برخه اخیسته وه ډیر زیات ستونزې هم دا خلک جوړوي او ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله مجبور دي چې د هغوی غوښتنو ته غاړه کیږدي یا مصلحتونه ومني دا حقیقت دی چې واقعي دغه دواړو ټیمونو کې داسې اشخاص دي چې د دواړو مشرانو د پالیسیو په ناکامېدو کې لاس ولري بله خپلواک صاحب
تشکر زه غواړم چې د باکستان زرند او مختار صاحب خبرو باندې هم یو لنډه غونډې تفسیره وکم.
مهرباني.
اول ولسمشر تاسو سره مې ان شاء الله تاسو به کولای شئ چې د ولسمشر لمړنۍ بیانیه د افغانستان ملي شورا ته د خارجي سیاست اساسي کرښې په وضاحت باندې روښانه کړي او ټول ملت ته د ملت فکر کې اساسي کرښې د خپل خارجي سیاست چې په شپږو برخو باندې تقسیم شوي دي او روان دي او په هغه سیاست تر ننه پورې هم تعقیبېږي. نن د افغانستان سیاسي موقعیت په دنیا کې وګورئ ډېر په قوت باندې روان ده. نن تاسو بیرته وګورئ چې سره له دې چې نړیوالې ستونزې ورځ تر ورځې زیاتې شوي دي، د اروپا وضعیت، د منځني ختیځ وضعیت او په نورو ټولو وضعیتونو کې بیا هم افغانستان په نړیوالو معادلو کې اساسي ځای نیولی ده. دا هغه سیاسي کرښې دي چې ولسمشر یې تعقیبوي او په دې باندې کار کوي او دنده یې پر مخ وړلې دي. لاندې خطر مثلا تاسو وګورئ چې نن د افغانستان موقف د پاکستان په اړوند د سیمې په اړوند باندې په قوت روان باندې روان ده او نن هغه ټول نړیوال د افغانستان موقف څخه حمایت کوي چې دا یې د افغانستان سیاسي کرښې دي چې په دې باندې کار کوي او دا یې د ملت په کور کې د ملت د استازو مخ کې خپل سیاسي د وزارت خپل دولت بیان کړي. بل مسله چې جناب ډاکټر صاحب زلان ورته اشاره کوي بدل متاسفانه د افغانستان په سیاست کې دا چې اوس بیرون اخته دي ځان یا نیمچا اپوزیسیون یا مکمل اپوزیسیون یا انتقاد کوي دا هغه څوک دي چې زما په شمول چې په تیرو څوارلسو کالو کې په دغه ټولو حالاتو کې شریک وو. څوارلسو کالو کې چې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې هغه کومک افغانستان ته راغی متاسفانه موږ سیاسیونو تر درسته استفاده ونه کړه. نن بل کوم بدل داسې پیدا شو چې موږ ته یو بل ښه فرصت راغی چې موږ له دې نه استفاده وکړو. نن هر څه د دیموکراسي هغه پروسه چې د ډېرو ستونزو سره په افغانستان کې کامیابېږي په یو خوراوره د ادب دا به بهتره وي د افغانستان د ولس لپاره چې موږ د جنګونو او هر وخت له انتقالي او موقتو حکومتونو یو تداوم ورکړو د افغانستان د ثبات او دیموکراسي لپاره او د دغه اساسي بنیادونو د جوړولو لپاره کدا به مهمه چې بیرته ناکامې تجربې چې تیر کړې او بیرته تکرار کړو. دا چې ولس ستونزې لري بل شکه چې ولس ستونزې لري بل شکه چې ولس په مشکلاتو کې ده. تاسو د بیکاری کچې په نورو هیوادو کې وګورئ، تاسو د نورو هیوادو اقتصادي وضعیت وګورئ، تاسو نن د ترکیې اقتصادي وضعیت وګورئ، تاسو نن د هغه قوي هیوادو اقتصادي وضعیت وګورئ. افغانستان پر کله کې چې د افغانستان نوي تیسر هغه په بهرنیو مرستو ولاړ ده. دا ټول هغه څه سره باید خیالي بحثونه کې د افغانستان د شرایط سره بحث وکړي، د افغانستان د وضعیت سره بحث وکړي، د سیمې د وضعیت سره بحث وکړي. نن من د نړۍ د جنگ مرکز نن زموږ داخلي جنگ نه ده، نن زموږ د دوه قومونو ترمنځ، د دوه ډلو ترمنځ جنگ نه ده. نن موږ د نړیوالې جګړې د سیمې د جګړې مرکز ورګې څخه د راوتلو لپاره د ټولو خلکو د ولس یو کول په کار دی او په دې باندې حکومت په قوت او په جدیت روان ده.
ډېر زیات
خبرتاسو اخري خبره تر اعظم
bale
د دې کې شک نشته چې ستونزې او مشکلات په داخله د نظامونو کې وي او یو دیموکراتیک ولسواک نظام دې ته وایي چې خپل په داخله د حکومت کې بعضې کسان د سیستم د اصلاح لپاره د ستراتیژي او د پالیسۍ د اصلاح لپاره نیوکه وکړي. دیکتاتوري نظام دې ته وایي چې ټول خلک چوپ خو ناستي، هر څوک په دې نظام په داخله کې وي بلونکې وي د نظام د اصلاح لپاره موږ ورپار کړی وایي چې هغه خپل غږ پورته کړي، هغه خپل طرح شریک کړي، هغه خپل برنامه شریک کړي او دغه طرح او برنامه د افغانستان نو ولست ولانی کیچه زه په دغه برنامه راځم. دغه برنامه کوم ته داوم لري؟ نن تاسو وګورئ چې دی وایي چې بدلون اې دغه بدلون کوم تضمین موجود ده، کوم ضمانت موجود ده، داخلي ضمانت کومه ده، نړیوال ضمانت کومه ده. که تاسو وګورئ په دې حکومت کې پرون او نن هم د ټول افغانستان سره سیاسي اقشار او په یو نه یو ډول باندې سیاسي شریک دي، کاغه د هرې کچې سیاسي دي. زه په نظام کې دا چې څوک نه ګورم چې د نظام له داخله د نظام تخریب
کړي.
دښمن هره تبلیغات دي چې په هره وسیله باندې کوشش کوي چې هم د مخامخ جنګ لارې او هم د تبلیغاتي جنګ لارې او هم د نورو د سیاسي لارې چې د اقوامو په منځ کې اچي، د خلکو په منځ کې اچي، مثلا مختلف افواهات نشروي، د خلکو ذهنیتونه خرابوي. د دې جنګ سره د افغانستان خلک باید ځان عیار کړي په دې پوه شي چې د دې وطن دښمنان په مختلفو صفو باندې دي، یو څوک وطلوال مخالف دی، یو څوک بل لارې
مخالف دی. خپلواک صاحب شما خوب موضوع را یاد کردین، مسئله تبلیغات دشمن گفتین. منتها ما یک کمبود در طرف دولت میبینیم که مثلا بعضی از سخنگویا یا بعضی از مشاورین مثل شما بسیار فعال یعنی آماده میشن بیان یا از طریق تلفن یا در دفتر، منتها در بسیاری جایا 80% نمایندای حکومت اصلا به رادیوها و تلویزیونا به یگان تلویزیونا میرن بر خاطر از اینکه چهره زیبایشان دخترها ببینه یا یگپه، منتها در رادیو نمیان از پالیسی دولت دفاع کردن نمیتونن اصلا یک فکر ندارن. از او خاطرش تبلیغات میمانن میدان خالی میمانن به دشمن ناسب. ما خود نمیتونیم بگیم که الهی خو از دشمن است یا از دوست، وظیفه ما این نیست، وظیفه شماست که در هر جای فعال باید باشین. چی میگین در این مورد؟
نظر سب ساده دی نظر سره او دی تره سره دی سوال سره کاملا موافقم. من حکومت داخله کمزوری په دې برخه کې په مطلقه توګه منو چې من هر اقدامات چې کړی دي په درست توګه ملاحظه توضیحات نه دی ورکړی. دا زموږ ستونزه ده چې په دې باندې کار کوو. دغه سالم انتقاد موږ ورتار کړی وایو. دوهم، من یو آزاد بحث ټول سره حاضر چې راستي هغه په واقعیتونو باندې بحث وکړو، هغه په شرایطو باندې بحث وکړو چې په څه ډول دې بحران څخه وتل شو. له بحران څخه وتل د دوو افرادو کار نه دی، ټول ولس کار ده. دا به موږ ته چې زمون کې شته د زمنن په دغه برخه کې من خپل ستونزې او مشکلات لرو او په دې باندې کار شروع کړی دی. چې
امین خپل وخت شما را کې گیر کړی میګه پکې دګام خپل وخت شش ماه بعد هم یک قراردادی که در مورد وحدت ملی حکومت وحدت ملی به خیال به پایان میرسه، بعد از او چی خواهد شد سیب؟ بعد از شش ماه
اول حکومت نظر سیب حکومت یا انتخابی حکومت تا چی خلا دوره به اساسی قانون مطابق پرمخ بیایی. منگ د انتخابات لفاره او د اساسی قانون د جرگی د دایره دل لفاره چی پیغی که د اساسی قانون تعدیل چې د افغانستان د خلکو او د اساسي قانون د ماده مطابق راځي د یو فارم تعهد سپارلی و چې ان شاء الله په دوه کالو کې به من دغه زمينه مسايده و چې اساسي قانون لوی جرګه دایره سي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د ټول افرادو دي د یوې کتلې یا د بلې کتلې د یوې ساتیز د بل ساتیز هغه به د اساسي قانون د موادو په مطابق کې د اساسي قانون کې تعدیل راځي. دا وعده سپارلی و او په دې به ان شاء الله زه اطمینان درکوم چې په قوت باندې روان یو او ان شاء الله په 2014 کال کې یا په 2015 کال کې به من په افغانستان کې سرتاسري پارلماني او ولسوالي شورا انتخابات کوو او د هغه په رڼا کې به د اساسي قانون لوی جرګه جوړیږي. په لوی جرګه کې په اساسي قانون کې هر افغان چې وکولی شي د اساسي قانون مطابق د تعدیل پیشنهاد وکړي، په یوه مواردو کې چې تعدیل د اساسي قانون پر رڼا کې وي، هغه به راشي د افغانستان د بهبود لپاره، د افغانستان د اصلاح لپاره او د
انشاءالله د بله خپلواک صاحب له دې مخکې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، تاسو هم وخت نه لرئ، مننه کوم. ویل کېږي چې د اطلاعات او کلتور وزیر استعفا هم د ولسمشر پر وړاندې پرته ده او د قانونو د وزیر هم لګونه که خلکو ته واضح شي، ځکه تاسو خپله ویل چې ځینې خلک اوازې خپروي، ځینې تبلیغات کوي، څو کسان استعفا ورکوي او څوک دي؟
مراد صاحب تر اوسه پورې د تاسو فرهنګ محترم وزیر استعفا نه ده ورکړې، هیڅ والد تر اوسه پورې استعفا نه ده ورکړې.
بله،
د معدنو پټرولیم محترم وزیر درې ورځې مخکې خپل استعفا د ځینو معذورات سره عدالت ماب جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده او هغه غسول اړخونه څېړي چې نظر په کومو شرایطو د کومو دلالو له مخې د استعفا ورکړې ده او بیرته به د هغې استعفا رسمي موقف د افغانستان د اسلامي جمهوریت تاسو ټولو ته واضح شي چې په څه دلایلو او څنګه وه، او دا د هر افغان حق ده چې په حکومت کې کار وکړي او یا په حکومت کې په باعزت توګه د حکومت نه ووځي. فقط د معدن او پټرولیم محترم وزیر استعفا ورکړې ده او د هغې ټول اړخونه څېړل کېږي او انشاءالله ډېر زر به د هغې فعالون باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موقف او دریځ واضح.
ډیره زیاته مننه کوم د ولسمشر سیاسي چارو کې د ولسمشر استاد ډاکټر صاحب اکرم خپلواک چې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه.
تشکر از استراحتان. بله، تشکر خپلواک صاحب. به هر حال دیگه نماینده حکومت هم خدا کنه که مثل آقای خپلواک آماده شون با ما صحبت بکنن. اما تو نیست آقای زلان، چی فکر میکنین شما صاحب؟
خپلواک صاحب لاړه اوس کیدای شي دغه خبرې د ما دی واوري.
که جواب درلوده بیا کېدای شي بلخ پرونه کې موږ سره یو ځای سو د علومي صاحب د نیوکو د نبیل صاحب د نیوکو په وړاندې د حکومت سیاسي دریز روخانه سوې د سبا سره په وړاندې بروخانه سیده خاص یو غپ ته یو رښخند د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دی بل خبره دی وای وای د حکومت انتخابي ده و مراد صاحب و نظری صاحب تاسو وایست د یو عاقل بالغ یو افغان په توګه باندې سیده انتخابي حکومت په کوم انتخاباتو په اساس دره منځ ته شوی بلغه پریکړه سیاسي پریکړه سوي ده په کوم په سیاسي پریکړه خو موږ مختم پرته ده موږ سره مسته مال وستي زه د ډاکټر غنی سره یو 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 کزوم یو دیو ما ور سره لانجه وکړه د موږ جوړکړه د ملاتړ کړي او سیاسي ملاتړ ما په وړاندې مخالفت وک سهار پښپک بجو زه د پکور کې لده سره یو په یو کې نسته ما ورته لیسداري منلو ورنه ده ولسته دا کار به ته ونه کی وای زه بل چارنه لرم ما ورته لینو موږ خپل خو ملاتړ ته نه اخلو سیاسي موږ د مغه پریکړه په اساس ملاتړ ته نه واخیسته دوه کال په غو کې ذکر شوی دي په دوه کال وروسته به د ډاکټر صاحب عبد الله د غو سیاسي موقف معلومیږي چې هغه به د صدر اعظم په پوسټ کې راځي او کنه به راځي کنه راځي نو د حکومت څخه په شاکیږي
او دا موضوع را کوشش میکنیم چې په اسمه دوم ترکه برازي یک وکیل دیگر هم شاید
ځلان صاحب خپلواک صاحب فکر کوم دا موضوع د سی اوله چې اساسی قانون لوی جرګه به دایریږي او هغه به پریکړه کوي چې نظام ریاستی وي او که صدارتي چې هغه موضوع تمند ډاکټر صاحب عبد الله مسأله ده اما دوی چې حکومت د 15 کلونو لپاره ده یعنی دا دغه بل موضوع ده چې دوه کالو کې باید مطرح شي
کوم حکومت نو حکومت خو منګه خو حکومت مراد څه من خو وس حکومت ملي وحدت لرو چې کله د ملي وحدت حکومت باندې دا فیصله وسوه چې صدر اعظم نشته حکومت لمن زلړ دا نو منطق منی ته خدای بس په دې باندې د حکومت باز لکنه حکومت خو د ملي وحدت حکومت بل نوم خونه لري تاسو کوم بل نوم ورته واخلی د ستر باندې ریزه کیږي چې تولې ماته بل نوم واخلی تور ته انتخابي نوم واخله د انتخابي نه منی نه ډاکټر عبد الله منی نه ډاکټر اشرف غنی منی دوی خپل دا نه منی د انتخاباتو پریکړه خو هغه د نورستاني صاحب اعلان کړل چې پایله دا شو چې هغه مجبور کسي وظیفه پریږدي سو خو د نر شو دی وایي چې د انتخابي حکومت د حکومت نه دی باندې چې انتخابي حکومت خو ډاکټر صاحب غنی یا ډاکټر صاحب عبد الله یو دی وډون کړ د وسرنګ وډون کړي
اما پاینه حل کې ځلان صاحب فکر
شوی
فکر نه کوي چې دا انتقاد همشته ده چې د دې حکومت یا د دې نظام بدیل ګډوډی ده د دې نظام په خلاف چې څوک غږیږي او څوک چې پکې برخه غواړي یا څوک چې په ډیر زیات انتقادونه کوي دا همغه کسان دي چې د ډاکټر عبدالله او د غنی د انتخاباتي مسایلو کې دخیل ول
خیر باشه زلان صاحب بکتش صاحب معذرت میخوایم که در قسمت دوم همین سوالا را جواب میتین و بحث ادامه میتین برای از اینکه وقت خبر است اخبار داخلی و خارجی را از طرف همکارای ما که تهیه میکنن میشنویم و بعد از او که خبرها خلاص شد یک هفته هشت دقیقه بعد هم تونیس آقای مراد در قسمت دوم دوباره برنامه ادامه پیدا میکنه
او زلان سیب و بکتر سیب پنده موضوعات خبری و که چی در حکومت را